السلام علیکم ستړي مشي وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو مو غږله ازادي رادیو څخه اورئ روانه خبرونه مو تر پنځو بجو دوام کوي د خبرونې په لومړۍ نیمایي کې د مهمو موضوعاتو په اړه مطالب اوریدلی شئ په دویمه نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو خبرونه در تخبرونه خبرو خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو خبرونه زموږ همکار صالح محمد صالح چمتو کړي دي
افغانستان ولسمشر د هیواد حلقوي سړک یو تر ټولو ستر ملي پروژه وبلله افغانستان له آیرلند سره د کرکټ دریم یو ورځنۍ یا 500 مسابقه پیل کړې ده د عراق وسلولو ځواکونو په پلازمینه بغداد کې په یو پوځي پریډ کې برخه واخیسته د افغانستان ولسمشر د هیواد حلقوي سړک یو تر ټولو ستر ملي پروژه وبلله محمد اشرف غنی نن په بادغیس کې د حلقوي سړک د پاتې برخې د کار د پیلېدو په مراسمو کې وینا وکړه
ای پروژه یکی از بزرگترین پروژه ملی ماست افغانستان سره تړلی نه ده برق ته وګورئ نه مختلف د برق شبکې حلقوي سړک چې نه یې افغانستان سره تړل کېږي ټول هدف دا ده چې یو واحد ملت یا واحد اقتصاد تزرگه دیگه لازم است که پروژه حیاتی در سر تا سر افغانستان انشاءالله تعالی استقبال شوه مثل که استقبال میشه
د افغانستان ولسمشر د قیصر لامان سړک د پاتې کار د پیلېدو لپاره بادغیس ولایت ته سفر وکړ د آسیا پراختیایي بانک د افغانستان د حلقوي سړک د بشپړېدو لپاره تیر اونۍ د 330 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه افغانستان له آیرلند سره د کرکټ دریم یو ورځنۍ 500 مسابقه پیل کړې ده د لوبې پچه افغانستان وګټله او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه تر اوسه یې 15 اوور روان دی دوه لوبغاړي سوځېدلي او 850 منډې کړې دي افغانستان په تیرو دوو مسابقو کې اوله ګټلې خو دویمه بایللې ده د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغان ټیم نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري
افغان کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه پوره چمتووالی نیولی ده لوبغاړو په بېلابېلو برخو کې تیر اوسه په نیمه سره کې د ترڅنګ لوبډلې نن د ملي لوبډلې لپاره د یو ښه منظم پلان په مخه ناشې ترسره کړې ده
په شارجه کې نننۍ مسابقه د 500 مسابقو د لړۍ د ګټونکو ټیم برخلیک معلوموي د افغانستان د خلکو د ملي اجماع ګوند غړو په کابل کې د یوې غونډې پر مهال د امریکا د ولسمشر هغه پریکړه وغندله چې بیت المقدس یې د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړي د دې ګوند رئیس محمد ابراهیم الکوزی وویل
اغه احترام مرستا نه ناروا فیصله نو سلطان علي او دا به اسلام کې بلاوي او دا زموږ دینی مقدسات
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیرې چهارشمې په ورځ نوښته په خپل وینا کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د بشري حقونو د خوندیتوب او ودې په برخه کې د افغانستان د پرمختګ هرکلی کوي یوناما نن د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي چې د بشري حقونو او اساسي ازادیو په برخه کې د افغانستان د تازه ژمنو هرکلی کوي د اعلامیې په حواله د یوناما مشر تادامیچ یاماموتو افغان حکومت ته د بشري حقونو د شورا د غړیتوب له کابله مبارکي ورکړې او ویلي دي چې د هغو لاسته راوړنو تصدیق کوي چې په وروستیو کلونو کې ترلاسه شوي دي دا خبرونه له ازادي راډیو ناوري د عراق وسلولو ځواکونو په پلازمینه بغداد کې په یو پوځي پریډ کې برخه واخیسته دوی د درې کلنې پوځي مبارزې په نتیجه کې د داعشتلې په وړاندې هغه بریا ولمنځله چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی اعلان کړی دی د بغداد په مرکز کې په نننیو مراسمو کې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی او د وسلولو قواوو علي رتبه قمندانانو برخه درلوده د پریډ پر فضا څرخي او جنگي جټ الوتکو الوتنې کولې د عراق صدر اعظم پرون شنبه اعلان وکړ چې عراق په مکمل ډول له داعش ډلې آزاد شوی او د عراق پوځیان د عراق او سوریې پر سرحد بشپړ کنټرول لري عربي ټولنې یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په خپل غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د اعلان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ فیصله وغندله د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو نن د غونډې په پای کې په خپل اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر پریکړه ناچله وبلله او د خپلو هیوادونو له مشرانو یې وغوښتل چې د بیت المقدس د مسئلې په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي بلخوا د لبنان امنیتي ځواکونو په پلازمینه بیروت کې د امریکا سفارت ته څیرمه له مظاهرهچیانو سره شخړه وکړه مظاهرهچیانو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې پریکړې په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړ چې بیت المقدس یې د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړی د لبنان امنیتي قواو نن په یو ډیپلوماټیک ساحه کې ورسته له هغې د 300 مظاهره چانو د تیتو پر کولو لپاره اوښکې بهونکي ګاز او بوشیندلې چې دوی پر امنیتي قواو گزارونه وکړل او پر سړکونه یې اور بل کړ. لبنان هغه هیواد دی چې په سلګونه زره فلسطینی کډوال پکې ژوند کوي. په پام کې ده د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن نن د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. د په تهران کې د یوې زندانې سوې ایراني الاصله بریتانوي میرمنې د خوشې کېدو لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي. جانسن پرون ایران ته ورسېد او د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره یې وکتل او د نازنین زاغری راتکلیف د خوشې کېدو پر مسله یې ورسره خبرې وکړې. نازنین د 2018 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې د نظام د ړنګولو د پلان د ادعاو له کبله په ایران کې په 15 کلن بند محکومه سوې ده. پر هغې د پروپاګند تازه تورونه هم لګول سوي چې ممکن د شپاړس کلن بند سزا ورکړل سي.
مننه کوم له سالی محمد سالی نه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بادغیس کې د قیصر لامان سړک پرانیسته وکړه.
ای پروژه یکی از بزرگترین پروژه ملی ماست. افغانستان سره تړلی نه ده. برق ته وګورئ، نه مختلف د برق شبکی.
د دې موضوع د تفصیل په اړه به په هرات کې د ازادي راډیو له خبریال سره وغږیږو. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي که طالبان د سولې د خبرو لپاره جدي اراده ولري نو په کابل کې د دوی د دفتر د خلاصېدو په وړاندې کوم خنډ نه دی موجود.
ای برسیم که اونا حاضر به مذاکره جدی باشند و بگویند که ما در کشور بیرونی نمیخواهیم دفتر داشته باشیم، میخواهیم مذاکره کنیم برای سال در پایتخت افغانستان. من فکر میکنم برای این باید مانعی وجود نداشته.
د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د لوبې له حاله مهم خبرو. دغه لوبه همدا اوس روانه ده. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیرانو د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه منسوخه وبلله. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه چې په پیل کې مو ویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بادغیس ولایت کې د قیصر لامان سړک پرانیسته وکړه. خغلی غنی د دغه سړک پرانیسته د ویل چې د حلقوي سړک د بشپړېدو په برخه کې دغه سړک پرانیسته ډېر مهم ګام و. د همدې موضوع په اړه په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر همدا مهال د ټلیفون په لیکه راسره وصل شوی. نور جزئیات به له دوی واخلو. صابر صاحب، خبرونې ته ښه راغلی، سلام وړاندې کوم. مهرباني وکړئ په دې اړه نور جزئیات له اورېدونکو سره شریک کړئ.
خب سلام به شما و به تمام شنوندگان رادیو آزادی. طوری که از آغاز صبح به جریان هستین از طریق نشرات رادیو آزادی، رئیس جمهور افغانستان امروز صبح وارد ولایت بادغیس شد و دو بخش از سرک حلقوی لامان قیصر در ولایت بادغیس افتتاح کرد. این دو بخش مربوط میشه که از منطقه لامان که در حومه قلنو مرکز ولایت بادغیس قرار دارد تا خود مرکز یعنی قلنو و از قلنو تا دره بوم که در مربوطات ولسوالی قادس ولایت بادغیس میشه ایر افتتاح کرد. ولو گفته برای شمار افغانستان این موضوع تا دو نیم سال آینده کار از این به اتمام میرسه و صحبت های که آقای قنی امروز در میان صدها تن از باشندگان ولایت بادغیس هم از زنان و مردان در ساختمان ولایت بادغیس داشت، او تاکید کرد که در پلوی این موضوع قراره که تا دو سال آینده خط آهن نیز از ولایت بادغیس از این مسیر ایجاد بشه که این موضوع میتونه از طریق ولایت بادغیس ولایت مزار شریف و هرات با همدیگر وصل بکنه. و همچنان آقای قنی گفت که ما تلاش میکنیم تا بندر تور شیخ که ولایت بادغیس با کشور ترکمنستان هم سرحد است و ایرم گفتگوها ما با جانب ترکمنستان در جریانه که نخست ما در تلاش از وضعیت امنیتی این مناطق بررسی بکنیم و بعد از بررسی های همه جانبه تلاش میکنیم که ولایت بادغیس هم که سرحد داره با کشور ترکمنستان، این سرحد از این فعال بکنیم تا بتوانیم ولایت بادغیس به عنوان یک از ولایت ترانزیتی در افغانستان معرفی بکنیم.
بله صابر صاحب کډیر لند راته وای چې دغه سړک مالی چارې چې د آسیا پراختیایي بانک دوی عہدیدار دی، په دې رابطه باندې د آسیایي بانک استازی هم هلته تللی و هغوی په خپلو خبرو کې څه ژمنې درلودې؟
من میخوام یکی دو از این مسئله صحبت بکنم، یکی دیگه روی استقبال خود مردم ولایت بادغیس. بله امروز آقای کنی همراه خود رئیس بانک انکشاف آسیایی را به ولایت بادغیس آورده بود. او در سخنان تاکید کرد که ما نه تنها در بخش سرک بلکه در بخش زراعت، صحت، این افغانستان را کمک میکنیم. به گفته مقامات افغان که در آقای یاری هم صحبت کرد که وزیر فایدامه افغانستان گفته که بانک آسیایی انکشاف آسیایی 330 میلیون دلار برای سرک حلقوی افغانستان تعهد کرده به دولت افغانستان که ما 150 میلیون دلار از این در پروژه لامان قیصار ما به مصرف می‌رسانیم. متباقی از این پروژه در بخش‌های مختلف این سرک از جمله بحث حفظ مراقبت به مصرف می‌رسد. و در پلو از این بعد یادآوری بکنم که مردم بادغیس استقبال بسیار بی‌نظیری کردن و اونا تاکید به این داشتن که در صورتی که این پروژه تکمیل بشه کار از این اقتصاد مردم متحول خواهد شد و این میتونه تأثیری بگذاره روی بهتر شدن وضعیت امنیتی در این مسیر.
بله ډیر زیات مننه خدمتونو اوریدونکو. په هرات کې د ازادي رادیو خبريال شاپور صابر و چې په بادغیس ولایت کې د قیصر لامان د سړک د پرانیست په اړه باندې چې نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سړک پرانیست په دې رابطه له تاسو سره نور جزئیات شریکول، او د خبرو مهمه برخه دا و چې په بادغیس ولایت کې خلکو د دغه پروژې له افتتاح توت هرکلی وکړ او دای د اقتصادي ودې په برخه کې مهم ګام وباله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو مونږ غږله ازادي رادیو څخه اوري او دا هم فاطمه طالب. د افغان حکومت اجرایی رئیس وی که طالبان د سولې د خبرو لپاره جدي اراده ولري نو په کابل کې د دوی د دفتر د خلاصېدو په وړاندې کوم خنډ نشته. عبدالعبدالله چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې په سیمه ییز حکومتولۍ کې د ښځو د ګډون ملي کانفرنس ته خبرې کولې وویل که څه هم په دې اړه تر اوسه کومې رسمي خبرې نه دي شوي او نه هم طالبانو د سولې د خبرو لپاره کومه اراده ښودلې، خو د سولې لپاره دروازې تل خلاصې دي. تفصیل د واصل وصال پر راپور.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي که طالبان د سولې د خبرو لپاره جدي اراده ولري نو په کابل کې د دفتر د خلاصېدو په وړاندې کوم جدي خنډ نه دی موجود. ښاغلی عبدالله چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې په سیمه ییزې حکومتولۍ کې د ښځو ګډون ملي کانفرنس ته خبرې کولې وویل طالبانو سره د سولې بحثونه یوازې د نظر تر کچې دي او په دې اړه لا کوم عملي بحث نه دی شوی. دوی دغه بحثونه د یو نظر په حیث شوي، تر دې مهاله په دې اړه کوم عملي بحث نه ده شوی، خو که یو ورځ داسې راشي چې دوی د سولې د خبرو لپاره جدي لیوالتیا وښیي او ووایي چې موږ نه غواړو چې له هېواده بهر دفتر ولرو او د افغانستان په پلازمینه کې د سولې خبرې کوو، نو زه فکر کوم د دې په وړاندې باید خنډ نه وي موجود.
ما فکر میکنم برازی باید مانع وجود نداشته.
خغل عبدالله وایی د سوری د خبر لپاره هر وخت دروازه خلاص دي، خو طالبانو تر اوسه په ډېره کومه لیوالتیا نه ده خودلې. د اجرایی رئیس په خبره د سولې خبرې د افغانستان د خلکو قربانی کول نه بلکې دوی خپلو هیلو ته رسول دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا هم ویلي وو چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره چمتو دي چې لکه د حزب اسلامي په څیر طالبانو ته هم په کابل کې یو دفتر پرانیزي. د دغې شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک ویلي هر هغه میکانیزم او پروسه چې د سولې د خبرو لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا مطرح شي افغان حکومت ته د منلو وړ ده. ولسمشر غنی هم دا خبرداری ورکړه چې که طالبان افغانان وي د سولې له پروسې سره د یوځای شي کنه نو له منځه به یوړل شي، خو طالبانو تل افغان حکومت سره خبرې رد کړي او د دغې ډلې مشر ملا هیبت الله د اختر په مناسبت په خپل یو پیغام کې له امریکا غوښتي وو چې له طالبانو سره د مقابلې پر ځای دې له دغې ډلې سره د ډیپلوماټیکو لارو خپل ستونزه حل کړي. د دغې ډلې وایان زبی الله مجاهد په کابل کې د دفتر پرانستې د وړاندیز په غبرګون کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د کابل له حکومت دفتر نه غواړي. خغل مجاهد د وسلوالو طالبانو په پخوانی غوښتنه یعنی له افغانستان نه د ټولو بهرنۍ ځواکونو په وتلو ټینګار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي که د ملي یووالي حکومت د سولې لپاره جدي اراده ولري له وسلوالو طالبانو سره سوله شونې ده. د سیاسي چارو کارپور افیولا کاکړ وای کا د حکومت مشانو د سولې لپاره اراده لرله نو د سولې شورا واګي باید داسې کسانو ته سپرلې وای چې بې پرې او منځګړی وای.
که چېرته د افغان حکومت د سولې پر رابطه باندې دوی قاطعیت درلوده یا اراده درلوده یا ارزو دا وایي چې سیمه کې امنیت تامین شي، ناراضي وروڼه دوی حکومت ته راجلب کړي او دوی سره سوله وکړي، شورې علي صلح دغه دفتر دغه ادرس رامنځته شوی دی. داسې افراد اشخاص دي چې دوی د دغو مخالفینو سره دېرش کاله څلوېښت کاله دوی په جګړه کې بوخت ول، نو که دوی اراده لري یا درلودی نو دوی باید داسې یو بېطرفه کس باید دوی په دغه شورا کې باید ټاکلی وای.
ښاغلی کاکړ وایي که افغان حکومت غواړي په هېواد کې سوله راشي او جګړه پای ومومي، د سولې په برخه کې دې په خپلو تګلارو پلانونو له سره کتنه وکړي او د شعارونو پر ځای د عملي اقدامات وکړي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې خبري استه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د ایرلند د ټیمونو ترمنځ لوبه هم د اوس روانه ده. تر اوسه اتلس اورونه شوي دي، درې نفره اوټ شوي او څلور شپېته رنزونه افغان ټیم کړي دي. افغان ټیم بیټنګ کوي. په دې رابطه باندې لږ وروسته د کرکټ بورډ له ویان سره هم په همدې موضوع غږیږو، خو د خپرونې په لړ کې به د دغې لوبې جزئیات له تاسو سره شریکوو. اوس هم راځو نورو مطالبو ته. افغانستان د هندوستان د درې اړخیزې غونډې په اجنډا کې چې په نوي ډیلي کې ترسره کیږي نه دی شامل. د اجرایه ریاست د ویان مرسیال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کله چې افغانستان په اړه غونډه نیول کېږي افغان حکومت باید پکې شامل وي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو رسنیو د هند د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله لیکلي چې نوی ډیلي د روسیې او چین سره د افغانستان د مخدره موادو تروریزم سره په مبارزې او درې اړخیزو همکاریو باندې خبرې کوي. نور تفصیل د یوسف خانزه دران په راپور کې.
په داس حال کې چې ځینو رسنیو خبر ورکړی چې د هندوستان، چین او روسیې په درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د توریزم او د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه د بحث یوه ایجنډا ده، د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې دا غونډه د افغانستان په اړه نه ده. د اجرایه ریاست د وایم رسال جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کله چې د افغانستان په اړه ناسته کیږي باید افغان حکومت استازي پکې موجود وي. دوی وایي دا ناسته د افغانستان په اړه نه ده. افغانستان په دغه غونډه کې د ایجنډا په توګه مطرح نه ده، خو افغان حکومت له هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې د امنیت او یا د څو اړخیزو اړیکو د ښه کېدو لامل کیږي. چې کله د افغانستان په اړه ناسته کیږي افغان حکومت باید پکې برخه واخلي تر څو هغه موضوعات چې په موږ پورې اړه لري موږ افغانان یې په اړه خبرې وکړو. د هند، چین او روسیې یو لسمه درې اړخیزه غونډه د دوشنبې پر ورځ په نوي ډیلي کې جوړیږي. ټاکل شوی چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر د خپل روسي او چینی سیال سرګی لاروف او وانګي سره په دغه غونډه کې د سیمې په مهمو مسایلو خبرې وکړي. هغه څه چې د هند د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله پر رسنیو کې راغلي ښیي چې د توریزم او مخدره موادو پر وړاندې مبارزه، د افغانستان وضعیت او درې اړخیزې اړیکې د دغې غونډې د سر ایجنډا ده. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي په دغې غونډه کې د افغان حکومت د استازو په نه ګډون انتقاد کوي. د جرګې غړي داود کلکانی ازادي راډیو ته وویل افغانستان د یو قرباني هیواد په توګه باید په یاده غونډه کې برخه لرلی. دوی وایي که افغانستان ګډون نه لري هغه پریکړه چې کیږي زما په نظر دومره عملي جنبه نشي پیدا کولی، ځکه چې افغانستان خپله ښه کولی شي د کورنیو قضیو او سیمه ییزو پریکړو په اړه تصمیم ونیسي او هیڅ هیواد د افغانستان استازیتوب نشي کولی. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دویان رسیال صبغت الله احمد وایي د نوې ډیلي غونډه یوه درې اړخیزه ناسته ده او د افغانستان ګډون پکې حتمي نه دی. دی د ښاغلي کلکاني د نظر خلاف وایي اړتیا نشته چې په ټولو سیمه ییزو ناستو کې د افغان حکومت استازي حاضر وي.
بلې قدرمن اوریدونکو، تاسو موږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ. لکه څنګه چې له تاسو سره مشمنه وکړه چې د افغانستان او د ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ کومه لوبه روانه ده، په دې رابطه د کرکټ بورډ ویان سره غږیږو. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک را سره ټلیفون په لیک وصل شو. هوتک صاحب سلام، ستړي مشي. هوتک صاحب سلام، کسما غغوري. علیکم سلام. هوتک صاحب، غختل می دا پختنه وکم چې تاسو ویلیو چې دغه درې ملو بل لپاره چې برخلیک ټاکون کې امدا تاسو ویلیو چې افغان ټیم له خورا امادګۍ سره دغه لوبي ته میدان ته ورزي، خو اوس د سې لیدل کیږي چې بیا هم هغه همیشنی ستونزه چې افغان ټیم لري، افغان ټیم بیا هم زر زر وکټ لاس ورکړي. په دې را به تر مهرباني وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. به تاسو نمکه تاسو ته نوروزن کو سلام وړاندې کوم. دا افغانستان کرکټ ملي لوبډلمن په درېما یا د نړیوالو لوبو کې د افغانستان په کورنۍ تو سره کیږي. د ایرلند په وړاندې لوبه پیل کړه.
بلې هو افغانستان خپلې درې وکټې ژر له لاسه ورکړي او پاتې نور لوبغاړي به هڅه وکړي چې خپلې وکټې له لاسه ژر ورنه کړي او په وکټ باندې سټي وکړي تر څو یو لوړ لیاقت غټ هدف سیال لوبلې ته وټاکید. تاسو بهتره معلومات ده چې دواړه لوبلې هڅه کوي چې په دغه وروستۍ لوبه کې بریا ترلاسه کړي. ولې په دې وروستیو کې لینډ افغانستان په پرله پسې لوبو کې ماتې ورکړې ده. پدری فرموتونه کې ماته ورکړل یعنی 15-2017 کال کې افغانستان ایرلند خوشلاویزو 500 او تر ورځې لوبو کې ماته ورکړل ده. نو ایرلند هم هڅه کوي چې تاسو سکل وشي کولای شي د افغانستان په وړاندې یو ښه نتیجه ولري شو لوبيږي. نو افغان لوبغاړو هم څنګه مخکې چې تاسو یادونه کوله بلې هو د دې لپاره ښه تمرینات لري د سیالۍ لپاره او د دغه سیالۍ لپاره یو پلان په مطابق باندې مخکې ځي.
بلې
په دغه سیالۍ کې د پلان په مطابق باندې مخکې ځي چې ان شاء الله وبشي کولای دغه پلان کې یو ښه هدف وټاکي او
بله او تک صاحب کډیر لنډ اوریدونکو ته دا مسله واضح کی یو انتقاد چې عمدتاً مطرح کیږي افغان ټیم په دویمه لوبه کې شاوخوا 113 زیاتو کم ډاټ بالونه یاغلو بالونه چې رنس پرې نه ورغلی دا لوبه ولي عمدتاً په دې برخه کې انتقادونه کیږي. د دې برخې د پیوړی کېدو لپاره څه پلانونه لري او آیا په دغه لوبه کې دا مسله دوی ته ویل شوی و که څنګه؟
په ماسته کې خو موږ ست نو نو د خپل ناشته کړل دا ټول ورکړ باندې کار کړ او یو ځل خپلسان بنئ چې په یو لوبه کې نو بل نه تر ټاکې نور په بل هم داسې یو د کرکټ دا د مسوري زلوبي دي شلاوري زلوبي نه دي چې دا بل نه مت زیات جوړ شي او کرکټ په کرکټ کې کله کله زیات هدا تاسو ته چې کله تاسو بل هر بل باندې لوبه منډه جوړي یو کله کله
بله ډیره مننه خضر منوریدونکو د کرکټ بورډ بیان فرید هوتکو چې د نننۍ لوبې پر اړه به تاسو سره خپل معلومات شریکول. روسي معلومات دا دي چې تر اوسه پورې شل اورونه شوی افغانستان او منډي لري او درې نفرې اوټ دي. او بیا هم په همدې موضوع کې تمکیګو د یو بل ورزشي خبر کې تاسو په جریان کې سي قدر منوریدونکو چې د افغانستان د کرکټ یو وتلی سوري شاهزاد محمدي باندې چې کوم بندیزونه لګیدلی وو هغه په تمه ده چې د جنوري د میاشتې پورې د بندیز لري شي او شاهزاد محمدي به له ملي ټیم سره یو ځای شي. د همدې موضوع په اړه زموږ همکار احمد تکل د کرکټ بورډ له سلاکار عزیز الله فضلی سره مرکه کړې ده.
واکن هم شهزاد چې د کوم ستونزې سره د مخامخ شوی ته دوام وکړي او ډېر یوازوار ته انتظار وکړي. موږ به ان شاء الله لازم په جنوري کې راځي به د لوبو نړۍ ته هغه کمپلیټ یا د سیه چې و هغه فعلا ختم شو او نو پاینده کې به کوشش کوو ان شاء الله هم په کوم وخت چې د دغه چې ټوک نه ځان وژغوري او یا په خبرې کې یا په خبرې کې تاسو معلومه ده افغانستان د کرکټ لیګ د دې نه وروسته اکثر به نه وي د انټرنیشنل لیګ وي نو دې شان ته ډیره توجه وکړ.
د شاهزاد هغه اصلي قضیه څه و په دې باندې لطفا لګرانا واچو یو ریدونکو ته
تاسو به معلومات یا اکثر رسنی په جریان کې دي دا ټوکی یا دوین چې کوي اکثر وخت نه خبري کې د سیباته کرکېږي چې دا په ټول انټرنیشنل لیګ کې هغه من دي هغه په دې خاطر باندې چې لوغړی په خپل طبيعي فیزیکی حالت کې باید دوی به دوام ورکړي نه مصنوعي نفس کوي واخی یعنی نور اضافه انرژي واخی دا قابل قبول نه وي خصوصا نو کرکټ په نیمه شورا د ډیر وخت څخه په شریکی چې باید هغه مواد نه جدي خداري وکړي چې هغه لوبغاړي ته اکسترا یا اضافه نفس ورکړي یعنی د قوت یا کوي. نو په دې سره د شهزاد په تزیه کې هم دغه یو مشکلات هم تاسو یو
کله مشخص راته وایي چې دا د ټابلیټ یا د ګولې په شکل دی د انرژي د شربتونو چې په بازار کې خرڅيږي په دې باندې دی کلک دقیق راته وایي
په دې کې مختلف ډول دی. یو لاسي د دې کې مثلا اکثره د افغانستان په دغه طبي غرو کې زیات پیدا کیږي چې هغه شول کیږي لکه د شاندا غونډې دا شول کیږي بیا لکه انرژي د افیوسیږي جوړیږي چې د چاو سره هم خورل کیږي او ساده د وګړو نه هم شول کیږي اما په تبهی لیازو تکلو باندې کې هم خلک استعمالوي مخکې د پاکستان یو لوبغاړی یا فشار هم دا چې ټیک سره مخامخ شي د خپل ماشومان او پیښو دی کړی یعنی فنا خبری کی ور کړی او د نو پو
اوس د افغانستان د کرکټ بورډ لوبغاړو ته د دغه سبوټیو د مخنیوي په برخه کې څه مشورې معلومات شي ورکوي څه روزنیز پروګرامونه دی غوله پرشته
بالکل نو تم هغه دا د دې لپاره ټول هغه ممنوع مواد چې هغه ته پیشکاری کی راځي په ټابلیټ کی راځي په انجکشن په دې ټول کی راځي د دې خاطر د دې ته راغایي کو کیږي او ټول لوبغاړي زموږ د لاندې لیول سره اولی څه مثلا دی د انټر کلب یو یا د کریډینو یو نن دا چې زمونږ ولایت په ساتو لوبي کې هغه ته دا ورزده د ډاکټرانو دي چې خاص څه شي په دې باندې کوي یعنی د دې باندې د دې سره مشورې کوي
د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلی او چې زمونږ له همکار احمد تکل سره خبرې کولې
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د یا پوهیدې لړۍ څخه راپور اپل شرکت بس کال درې نوي نور موبایلونه نندارې ته وړاندې کړي. دا چې دغه موبایلونه به کوم مشخصات ولري په دې اړه زموږ همکار اسمت ساروان معلومات برابر کړي.
اپل به سږ کال درې نوي موبایل ټلیفونونه نندارې ته کښیږدي. ټاکل شوې ده چې اپل دا درې موبایل ټلیفونونه راتلونکی کال خرڅلاو ته وړاندې کړي. د دغو نویو موبایلونو شیشه یا سکرین به 5.8 او 6.3 انچ وي. د درې ماډل شیشه به 6.1 انچ وي. دا په داسې حال کې ده چې د اپل کمپنۍ یو متخصص مینګ چی کو وای چې د اپل سی ډی شیشه 6.1 انچ موبایل جوړوي. د دې ترڅنګ د آیفون ایکس بل ورژن یا ماډل به د اپل سی ډی 6.5 انچ شیشه ولري. دا موبایل به د آیفون ایکس پلس په نوم راووسی. تر دې وړاندې تیره اونۍ اپل کمپنۍ د یو داسې موبایل د اختراع حق ثبت کړ چې د کتاب او کتابچې په شان قاطی شي. اپل کمپنۍ غواړي چې دا قاطیدونکی موبایل په بل پړاو کې پر آیپاد بدل کړي.
ویوا لا لیبرتا
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم. I am always going to put America first.
رفراندوم شورا
is not the buildings, not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
اوس هم نړیوال مطالب د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه منسوخه وبلله او په دې اړه د عربي هیوادونو د مشرانو د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. وروسته له هغې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ په تېره بیا د عربي او اسلامي هیوادونو د عکس العملونو لړۍ دوام لري. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د عربی ټولنې یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په خپل غونډه کې د اسرائیل پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه وغندله. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو نن یکشنبه د غونډې په پای کې په خپل اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر پریکړه منسوخه وبلله او د خپلو هیوادونو له مشرانو څخه یې وغوښتل چې د بیت المقدس د مسلې په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. احتمالا دغه غونډه به اردن کې جوړه شي. په دغه پریکړه لیک کې چې په قاهره کې د بیړنۍ غونډې په پای کې صادر شوی ویل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو دغه پلان له نړیوال قانون څخه جدي سرغړونه ده او یو خطرناک پرمختګ دی. ولسمشر ټرمپ د دسمبر په 6 اعلان وکړ چې متحده ایالات بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او ژمنه یې وکړه چې د امریکا سفارت به له تل ابیب څخه دغه ښار ته چې ویشل شوی ولېږدوي. د کارپوهانو په وینا دغه اقدام به درې څلور کاله وخت ونیسي. ټرمپ وویل دغه پریکړه یوازې عیني واقعیت منعکسوي او داسې نښې وښود چې متحده ایالات نه غواړي چې د اسرائیل او فلسطین په کړکیچ کې د منځګړیتوب له رول څخه لاس واخلي. د بیت المقدس موقف د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ روان کړکیچ یو تر ټولو حساسه مسله ده. فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي خپلواکه فلسطینی دولت پلازمینه بولي. اسرائیل ختیځ بیت المقدس د 1948 کال په جګړه کې خپل خاور سره یو ځای کړ چې نړیوال ټولنې هغه هیڅکله په رسمیت نه دی پیژندلی. اکثرو هیوادونو چې اسرائیل په رسمیت پیژندلی سفارتونه یې په تل ابیب کې دي. د اسرائیل دفاع وزیر اوید ګور لیبرمن نن وویل چې د هیلمند چې د امریکا د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په وړاندې د فلسطینیانو له تشدد ډکې مظاهرې پای ته ورسیږي. هغه دا خبره د پاوز له راډیو سره نن په مرکه کې وکړه او وی ویل چې زموږ هیله دا ده چې هر څه آرام شي او موږ له اخو ډب او تاوتریخوالي پرته بیرته عادي ژوند ته وګرځو. د تیرې چهارشنبې له ورځې چې ترامپ دغه اعلان وکړ، پرلپسې درې ورځې غزه کې له تشدد ډکې مظاهرې وشوې او اسرائیل هم وروسته له هغې چې د تیرې چهارشنبې په ورځ فلسطینیانو پر اسرائیل توغندي وویشتل، په هوایي بریدونو کې دوه وسلوال فلسطینیان ووژل.
مصری لرغون پیژندونکو د هغو تاریخي اثارو د موندلو اعلان کړی چې یو لرغونی مومیایي شوی مړی هم پکې شامل دی. چارواکي وایي چې له دې مومیایي شوي مړي سره یو ځای سلګونه مجسمې هم موندل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د مصر حکومت په دې هیواد کې د توریزم د صنعت د احیا لپاره هڅې کوي. تاسو موږک له ازادي راډیو څخه اورئ. خبرونه اوریدونکو، وخت په کابل کې 4:13 شوي. سالم محمد صالح د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر د هیواد حلقوي سړک یو تر ټولو ستره ملي پروژه وبلله. محمد اشرف غنی نن په بادغیس کې د دې حلقوي سړک د پاتې برخې د کار د پیلېدو په مراسمو کې برخه واخیسته. افغانستان له آیرلند سره د کرکټ دریمه یو ورځنۍ یا 500 نړیواله مسابقه پیل کړې ده. د لوبه پچا افغانستان ګټلې او د بیټنګ کولو فیصله یې کړې ده. د افغانستان د خلکو د ملي اجماع ګوند غړو په کابل کې د یوې غونډې پر مهال د امریکا د ولسمشر هغه پریکړه وغندله چې بیت المقدس یې د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د بشري حقونو د خوندیتوب او ودې په برخه کې د افغانستان د پرمختګ هرکلی کوي. د عراق وسلوالو ځواکونو په پلازمینه بغداد کې په یو پوځي پریډ کې برخه واخیسته. دوی د 3 پوځي مبارزې په نتیجه کې د داعش ډلې په وړاندې هغه بریا ولمنځله چې د عراق صدر اعظم حیدر الابادی اعلان کړی دی. د عربي ټولنې عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په خپل غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د اعلان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه وغندله. د لبنان امنیتي ځواکونو په پلازمینه بیروت کې د امریکا سفارت ته څیرمه له مظاهرتچیانو سره شخړه وکړه. مظاهرتچیانو د امریکا د ولسمشر د هغې پریکړې په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړ چې بیت المقدس یې د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند له ملي لوبډلې سره خپل وروستۍ 500 یو ورځنۍ لوبه کوي. د کرکټ بورډ ځان فریدو تک نن ازادي راډیو ته ویل چې د غلوبه د شارجه د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د افغانستان په کوربتوب کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لومړۍ لوبه کې د 138 منډو په توپیر سره آیرلند ته ماتې ورکړه، خو په دوهمه لوبه کې افغانستان د 250 منډو په توپیر لوبه آیرلند ته وبایلله. د دغه لوبې ګټونکي لوبډله به د روان سریز د اتلولۍ جام خپل کړي. د کابل د فورسال لیگ په لسمه لوبه کې نن د صدیقي لوبډلې 8-0 پر وړاندې امرخي لوبډلې ته ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې د نن لوبې غوره لوبغاړی له صدیقي لوبډلې نه سید علي نصیر حسیني وو. ښاغلی شاداب وایي چې د صدقت لوبډلې د 9 امتیازونو په درلودو سره د دغه لیگ نیمه پای لوبې ته لار موندلې ده. د دغه لیگ په لړ کې به سبا دوشنبه د دنیا پوهنتون او فیصل شریف ټیمونه سره لوبه کوي. د کابل د فورسال لیگ سیالۍ د دو ټیمونو ترمنځ د دسمبر په لومړۍ نیټه پیل شوی او د همدې میاشتې تر 14 دوام کوي. د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر شپه ریال مدرید په خپل کور کې سیویا ته سره ماتې ورکړه. ریال مدرید 5 ځلې د سیالۍ لوبډلې د ګول دروازه پرانیستله، خو سیویا تر اخره پورې یو ګول هم ترسره نه کړ. په دې ډول ریال مدرید 10 امتیازونو په درلودو سره د لا لیگا جدول په دریم کتار کې راغی. او د انګلستان د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې نن شپه منچستر یونایټډ له منچستر سیټي او لیورپول له ایورتون سره لوبه کوي.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې لومړۍ نیمایي همدل ته پای ته ورسیده. اوس هم دوه اونیز خبرونې د انصاف په لټه کې چې خان محمد سین او د ورکوشو عزیزانو چې فریبا ظاهر چمتو کړی دي په ګډه سره اورو.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دو
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د احسان الله په نامه د سرحدي ځواکونو یو منصوب وایي چې د ځینو ستونزو له امله له قطعې منفک شوی دی خو اوس چې غواړي خپلې قطعې ته ور وګرځي همکاري ورسره نه کیږي دی وایي د ده په شان د سرحدي ځواکونو نور منصوبین هم وو چې منفک شوي وو خدا چې واسطې لرلې هغوی بیرته جذب شوي خو دی چې واسطه نه لري سرګردانه ګرځي د ده ستونزه مو د دفاع وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده
د انصاف پلټکه
ورو رستہ نوم څه ده
زمانو می احسان الله ده
لکه مزای د ټلیفون کړه
د لغمان ولایت د مرکز څخه
ستونزه مو څه ده
ورو دا مشکل لا چې ز په لیوای سرحدي کې و مو اوس من پښو مو چې د مکل اورتا وي هغه جای نشته کمبوت نشته زمونږ یو څو ملګری واغی من پکی اخلاص کړه ته کمبوت سو واسطه هم لرله خو ځان هغه خونن سبا سو چاته حل نه وي مسوزان نے مقرر کړه دغه یو جمعه کې غیغه وظیفه غیستې ده پکې
ته په کوم ټولی کانډاک لیوا یا فرقه کې وي داسې په مشخصه توګه وای او دا هم وای چې سو کال د په سرحدي ځواکونو کې وظیفه تر سره کړي
د ننګرهار ولایت سرحدي پولیسو په ټوله ثقيلا کې او ما هغه ثقيله زمون ټوله چې منحل شو نو کله چې مون کانډاکو ته ور کړلو نو هغه کانډاکونه چې مونږونه شو کړه چې هغه کانډاک ته په وخت باندې هغه کو زمون لخوانه د مخالفینو مونږ ته ډیر هغه ستارونه به راکوم نو هغه لوځ نه ما وظیفه پرې خو ده په اوس امنیت خوشاله نو به ته غواړم خپل وظیفه واخلم تلور کلم په ننګرهار د سرحدي پولیسو کې وظیفه اجرا کړې ده په مختلفو ولایتو کونړ نورستان کې اندوګشتي او توربور یا د ننګرهار کوم سرحدي سیمې ټول ته ورغلم وظیفه می اجرا کړې څلور کاله پکې
اوس چې ته خپل قطعې ته ورګرځې مسؤلین درته څه وایي
اوس مسؤلین وایي چې د وزارت داخلي لخوا امر شوی چې هغه منطقیګانې او پیشنهاد او مقرر او څوک چې تبدیل او تغییر بند د دې لخوا نه اوس مونږ نه واسطه لرو نه هغه لرو زموږ څو ملګري واغې خو اوس مقرر شوي په همدې لیوا کې هغه هم دغسې مونږ غوندې منطق شوي او څه واسطه مې اصلی پیدا کړل هغې اوس د یو جمعه کېږي چې مقرر شوی دی
هغه هم ستا په شان منفک شوی وو
او هغه هم دغه زمونږ غوندې مشکلات ور سره امنیتي ستونزې د مخالفینو لخوا نه ورته وي ډېر د هغې وظیفه پرېښه اوس مو د یو شپږ میاشتې یو کال هغې وظیفه پرېښه زما تقریبا دوه کاله کې وظیفه هم پرېښې چې زه پیژان څخه ورځم پیژان وایي والا کمبوج نشته جای نشته پلانکی ده بیسانکی ده نو چې واسطه والایي هغې ته ښه کمبوج ته مقررېږي درګر ده
اوس څه غواړي غواړي چې بیرته خپلې قطعې ته ورشي او وظیفې ته د دوام ورکړي
اوس زه غواړم بیرته چې خپله وظیفه واخلم خاص علاقه لرم مخکې چې وظیفه اجرا کړې نو اوس بیرته غواړم چې په سرحدي پولیسو کې خپل وظیفې ته بیرته دوام ورکړم او هیوادوال ته خدمت وکړم
خسته مشکل به له مسؤول چارواکو سره شریک کړو
دا اوس یو دغه مشکل ده زمونږ چارواکو تر غوږو ورسوي
د انصاف پلټکه
اوس چې سرحدي ځواکونه د دفاع وزارت پورې مربوط شوي دغه ستونزه مو د دغه وزارت د ویان له مرستیال ښاغلي جنرال محمد رادمنش سره شریکه کړه جناب رادمنش د سرحدي ځواکونو کوم افسر یا عسکر چې د ځینو ستونزو له امله له دندې منفک شي او هغه بیا وغواړي چې په خپله قطعه کې شامل او وظیفې ته دوام ورکړي دا پروسه څنګه ده
قانون کاملا وضاحت لري هر هغه کسان چې د خپل قطعنې په اساس د مشکلات غیر حاضریږي بیا سي حاضر شي د خپل قطعنې او خپل د هغه قطعه سي د پکې منسوب ده د هغه یو ابتدایي تحقیقات کې پس له تحقیقاتونه په پیژنتون کې حتما راځي کې سي د نفر د دې لقبل غیر حاضر شو مثلا کوم مشکل یې درلوده اما دا وضاحت لري که هر هغه کسان چې غیر حاضر شي خپل قطعه ته حاضر شي حقیقتا مسئول ده سیدای پخپل بست که ونیسی حاضری آزیری زینی واخلی او ده مشکلات حل کیگی او ده منصوب ده حقیقتا تیری که مشکلیه رفع نشو اخپل پیجنتون ته مراجعه وکی که پیجنتون هم ونکا زه حاضریم سی ورته خواه او په وخت زمان مشوره ورکم.
ردمانه صاحب دا وای چې خپل قطې ته مراجعه کړي، ډېرې هلې ځلې هم کړي، خو همکاري ورسره نه ده شوې. تاسې له ده سره څه همکاري کولی شئ؟
من د هغه پیژنتون ته مونږ ارتباط نیسو. اول خو قانون وضاحت لري، قانون د په هر قطې کې سیدی حاضریې درلوده اوس غیر حاضر شوی ده، حقیقت ته باید دی مراجعه وکړي. که اونو شو پیجنتون تا مراجعه وکی که پیجنتون اونو کو زبا حیث ده یو انسان ده طول و خلق و سر منگر همکاری کرده او زبا حاضر یوم سه پیجنتون ده وزارت داخلی سر ارتباط بنیسون او کده سر امکانات و همکاری کهی.
دا موضوع مو د دې لپاره تاسې سره شریک کړ چې سرحدي ځواکونه اوس د دفاع وزارت پورې تړل شوي. دا پروسه کوم ځای ته رسیدلې او د احسان الله ستونزې ته به د حل لار ومندل شي؟
تر اوسه آخر ته نه دی رسیدلې، مقصد شروع دی او که په آخر کې ورسیږي خپل وزارت دفاع مسؤول ده خپل پرسونل سره په قانوني سره سم اجراءات وکړي.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د سرحدي ځواکونو یو منسوب احسان الله ازادي رادیو ته ویلي چې د ځینو مشکلاتو له امله لدند منفک شوی و، خو اوس بیرته غواړي چې په خپل قطې کې شامل او دند ته دوام ورکړي. دی وایي همکاري ورسره نه ده شوی او د دفاع وزارت ژمنه وکړه چې د ورته مراجعه وکړي چې د ستونزې حل ته قانوني لارې ومندل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ د حل لپاره قانوني لارې موجوده وسی لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د خوشي په هیله نن بیا هم یو څو دوستان لرو چې د ځینو ورکو په اړه معلومات راکوي. لمړی به د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه د یو اوریدونکو پیغام ورو، بیا په ورسو نورو پیغامونو ته.
ما د عزت الله جان په نامه باندې چې د خپل نوم د خپل پلار نوم نشي ښودلی دا وړ مې ورځ راشي موږ پیدا کړی دی که د هر مومن مسلمان دی د لسو کالو په عمر باندې دی د دماغ ستونزه لري که د هر مومن مسلمان یا قریب یا ورور یا بچی ما ته دې د ټلیفون پر دغه شمېرو باندې زنګ وي پر دغه شمېرې باندې 0 50 50 53 30 هغه محمد جان د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه دادرین په ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
د دګزاب د ولسوالۍ نه خبرې کوم. د یارات ولس کال کېږي چې معنی یو عجزه د ګزه ولسوالۍ ته راغلې ده. هغه غواړي چې خپل قربان هر څوک چې زما ږغ اوري کولی شي چې معنا خپل ته د عزت راشي سیرات کور دی معنا هر قریب هر دوست چې زما ږغ اوري فراغ چې نوم یې پروانه ده نه دی. د غزګا نمبر 0 9 2 9 5 3
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 9 0 0 2 9 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 9 0 0 2 9 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستان اوس په هم تاسو هغه پیغامونه را واخلم چې تاسو خپل ورک دوستان او عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم. زه عبد الرحمن مؤمن یم له کندهار څخه. زما یو دوستي ده جاوید په نوم. نو که تاسو په اړه معلومات لري یا دې ما خپل زما आवाज اوري نو تقریبا دا څنګه چې دې ورسره د خپل فور سره بیا موږ د دې په اړه نمبر سماسي تر اوسه نه نیوي چې سره تللی نو تاسو آیا.
السلام علیکم. ز عبد الباری ام مورور سعودي د تدور پنځمیا شکیږي مدرکه سعودي که هرچا پیدا کوي بجی غاړي کوي بجی راش مره جاړي کرا سره ونی سی سی پر اوسه او تدور سړی ش سی پر سی پر پنځه نه و تلور نمیا بی بهمان دی. السلام. زکریا عبد السلام مزمیار د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې وسیدونکو. موږ یو کلیوال د نامرزا په نامه باندې شل کاله کېږي چې له کوره نادره کتره ایتم د نامرزا شته د نایک د کلي وسیدونکی د نایک د منطقې ده د حبیبالله د کلي وسیدونکی ده. شوکار مسلمان ور ته د نامرزا په هکله معلومات لطفا همدغې شمېرې ته زنګ ووي چې زه یې اوس درته تکراروم.
السلام علیکم. زما نوم کیم دی و آزادی رادیو ته می زنګ وهلی دی. زموږ یو د اکازوی دی غلام نمیزی د کندهار ولایت کې کور دی. دا تقریبا واته کال کیږي چې موږ د شماره لرو نه د موږ شماره لري. کچیر دا زما ځغ واوري نو دا زما شماره ونیسی ز په ایران کې ما نو دا به ماته زنګ وي د موږ د شماره گیر کو. سپر دوا وارنه بیا سپر یو اته دوا پنځه یو و نه یو ری بیا وایم سپر دوا وارنه سپر یو اته دوا پنځه یو و نه حتمان که دغه زما ږغ واورېدی نو حتمان دې په دغه شمارې ماته زنګ ووي. غلام نمیزي د کندهار ولایت کې کور دی. دا واته کاله کېږي موږ درک نه سره لرو. زه هم کیم یم د ګل آغا ورور. حتمان دې دی ماته زنګ ووي. د خدای په امان.
زه بلال ترخیل ما سره کابل نه میاړې کنه ولا ده. ما د ماما زوی ده سنامه د جاوید دا د درې میاشتې کېږي چې نادره کسوې ده د کابل په لویه لار باندې ننګرهار خواته کابل او د ننګرهار لویه لار نو نه پوهېږم کابل نه حرکت کړی د ننګرهار په خواته لغمان خواته بیا نادرکه شو ټلیفون مونږ پسې کوو ټلیفون یې خاموش شو که آیا رئیس مونږ هغه اوري او دده یا عزیزان یا ملګري نو لطفا دې په مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړي چې پر وایا 3 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3
محمد سراجی د ګومند لیول سوالی ازادي راډیو ته تماس کیما د موږ د منطقي یو نفر وو چې هغه د ایران په لار باندې اصلي وو دوبۍ ته تو ایران په لار ورک شوی د وسې معلومات نه کیږي که چېرې چاته معلومات وي نو د ازادي لارې د موږ ته معلومات راکړي چې هغه ټلیفون شمېره ده 0535 در دیرس شپاړس اویا نو ډېره مننه بګنی که چېرې د معلومات راکړي وسلام
علیکم زمانو تھا جسمان بھائی والا کے رضا ماما رجنی والا ہے گلام السالی درسندے کچھ دوں کا ایم سمایا اروپ نام میرا سر یا اتکا لکی چلکو نہ تارا کتے حس حال او حال معلوم ہر مسلمان ہرو تا پیغام اور او یہ بے فحل اور دی مہربانی او دی اسلامی ہم دادی علامہ خدمی فدغ نبر زما سرا تماس ہونی چاہیے صفر وسو ونیوی دریسو دواوی وسو شپوکیس شمارا یو زل بیا تکرارو صفر و ن و دریس و و دریس شپاز حدادا
بلی السلام علیکم ز رحمت ولی د هلمند ولایت د مساقلا ولسوالی نه تاسو سره پاړی کوم زما یو وخت ورک دی د عبدالستار په نامه دی د عبدالعزیز زوی دی اصلي موږ د باغران یو باغران کې د خود یو شپږ کاله کې چې د خپل کور څخه نظاره کړی د ده په حق له چا څوک معلومات لري یا دی زما غږ اوري مست دی پر دا شمېره باندې زنګ وي زموږ د سیو نمبر دی 02025252515 بیا 0 په پای کې دا زموږ د سیو نمبر دی هر څوک د ده په حق له یا معلومات لري یا د علم راغ اوري موږ ته دې په دغه شمېره باندې معلومات راکړي او لکه باندې جایزه ورکول کېږي.
السلام علیکم ازادي راډیو ټول کار کوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ سمې تماس دی ولې زما یو خوریی دی تاسو له جامې میز دا دوه میاشتې کېږي چې د کوره څه وتلی دی یار مسلمان ور که په دغه اړه معلومات دي په دغه شمېره دې زما سره تماس ونیسي صفر و صفر څلور دوه نوي اته شپېته شپږ شپېته هر ور ته که په دې اړه معلومات دي لکه افغانۍ جایزه ورکول کېږي. وسلام.
بله السلام علیکم ز محمد داود خکمل د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس یم. زمونږ د تڼۍ ولسوالۍ یو انډیوال هم دی تقریبا 150 کلو په عمر کې دی تقریبا یو میاشت کې چې هغه د درکه شوی دی د مړه او د ژوندي هیڅ معلومات نه کیږي. کار چا دغه ځوان لیدلی وي په دې شمېره دا زموږ سره تماس ونیسي 0534
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و چالور دری شپاگ یاو یاو ریبیا وایم سفر و سفر سفر دوا و چالور دری شپاگ یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211211415
بلیا السلام علیکم زه زرګی خوشاله ما د دامن سوری د انګریان نن څه تاسو په تماس کې ما مې را کازوی دی په وجن میږي د زوجین ورور دی دا یو شپږ میاشتې کېږي د کور څخه نظر کاڅوی دی تقریبا د اوه کالو دی از مسلمان ورور چې پیژني ایلدلی دی په داسې مېرا چې زنګ وي چې پر وسه وه اووه دېرش پنځه ویشت اووه شپېته وسلام
السلام علیکم زرز محمد المن الله د نوزاد لسوالی درابات کلی وسیدون کیمه زما یو دوا زال زما یو ورو له وخت شي دا دوا کال و درې مشت تقریبا کیږي نه درا کدی د ورور نوم ګل احمد دی د ما مغرو سوی دی او هغه شي چې د سردار محمد دی د سرواره کا زوی دی نو دوی ک زما ژغ اوري په زندان کې یو د یو هرلی وادو تتلی یا هر ځای چې په هر څه کې زما ځاغه لري د دې څه معلومات لري یو څه د وخت کې خلا دا وایي او له دوه د دې نه راځي دا غوا خبره کړې ده چې دا دوه مر د دې کسان له دې څخه په زندان کې خپل ټول ده لکه چې یا بنجرا له سوې د بنجرا زما ځاغه لري دې ته دا خبره کړې یا دې وروه مخه خو چې کول په خبره مې کوله چې زما سره په دغه شی اړه کوي چې د دې خبره له وخت څخه وروه څخه وروه څخه وروه څخه وروه څخه درې درې د مشلیاره څخه وروه د ترګیادو یو څه په دې اته کې زه شیرې زم بیا څخه وروه څخه وروه څخه وروه څخه درې درې او څخه وروه څخه ترګیادو یو څه په دې اته کې زه هر څوک چې ځا خبر او د دوه دوه کټانه لپاره معلومات لري ما ته د مهرباني د هم دې سره اړیکه ونیسم.
سلام علیکم زاد الحجی د هلمند د ولایت د مساکلات ولسوالۍ اوسیدونکو د پلار نوم ګلنور دی. زما ورور د درې کال کې چې ورک دی اصلي نوم یې عبد الحد دی مشهور په کلن یار دی ګلنور زوی دی که څوک په اړه معلومات لري دغه شمیره زموږ شمیره د مشر دی تماس ونیسي چاره ته ویلې چې
معلومات
الو السلام علیکم زه شراتن غردی ز پکتیا ولایت سره غږیږم زما از اتان لاین میږي زه به ګوانګ دا د یو کال کیږي که هر چا ته معلومات ما ته د پدغه شمیره اړیکه ونې چې سپار وو شپږ پنځه اته دوه شپږ یو پنځه درې خدای دې وکړي چې ازادۍ راډیو د ما د پیغام نشر کړي او که هر مسلمان په دې معلومات دي چې هر ځای کنه ما ته د پدغه شمیره باندې اړیکه ونې شي او خدای پوګی چې پیدا شي کسان د طبیعتونو مجازونه ډیره ګډوډ کړی دي نه د مرګ معلومات کیږي نه د ځوان معلومات کیږي فقط مسلمان.
سلام علیکم ازادي رادیو زه محمد وایسه د کندهار ولایت خبرې کوم. زما یو ورور دی د جی په نامه مشوادي اصلي نوم یې اسلام احمد دی د کندهار ولایت کی دا پلار نه مې معلم صاحب دی د مشکلان کو شورن کی کار کوي دا ورور نه مې محمد ساری دا بل ورور نه مې لالای دی چې دا دا اوره کاجی تاکله ارسلوک معلومات لري مرته دی په دیش مارا جامو او با ګران کی باندې یو سړی رالی خو بیا او از اوره کسو مرته دی په دیش مارا جامو یې سپر او سپر اته یو دوا کزه سپر نه درې یو وارد تلیفون شورا بیا تکراروم سپر او سپر اته یو دوا کزه سپر نه درې. السلام علیکم
زما یو ورور دی د عبدالکریم په نامه دی چې دا څلور کاله کېږي چې نادرکه شوی د خانشین د منچکې څخه او اوسېدونکی د باغران دی.
زه به ودین دغه خبره کول کله زما د ورور په حساب هر ورور یو معلومات لري یا یو دغه لري زما هیله ده چې ماته په دغه نمبر زنګ ووهي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کلار د کنجلایي د ولسوالۍ څخه نصیب الله جان خبرې کوم چې زما یو ورور دی چې یعقوب شاه نومېږي. تقریبا د یو نیم کال کېږي چې په کوره څخه ندراسه دی. نو موږ ته هېڅ اوال و دغه موږ ته نه کېږي که دی زما اواز اوري یا دی هر ځای وي یا په یو کوڅه کې وي یا بل ځای وي یا بل ځای وي دغه زما اواز اوري یا د نورو خلکو سره یې ماته دي په دغه شمېره زنګ ووهي چې زما د تلیفون شمېره ده 0 5 2 2 2 5 1 2 5. هر څوک په دغه کوم معلومات لري ما په دغه شمېره زنګ ووهي چې زه افغاني سینیور کوي کېږي. ازادي راډیو ته خمننه چې موږ پیغامونه مشرې.